د ماشام شپږ بجې اوریدونکو السلام علیکم. دا ازادي راډیو د نن ورځې دوه وروستۍ خبری مجلې دي. په دغه اوله نیم ساعته خبری مجله کې به تاسې بیا د افغانستان او سیمې د نن ورځې د مهمو مطالبو لنډیز واورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان کې د الکترونیکي یا د برېښنایي تذکرو په اړه بحث چیرته ورسید. په دغو تذکرو کې د جنجال یوه مسله د افغانیت او د اسلام د کلمې راتلل یا نه راتللو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د دې دواړو کلمو ملاتړ کوونکي او انتقاد کوونکي شته. نن په کابل کې په دې ارتباط یوه ستره غونډه شوې وه چې د دغې غونډې له جزیاتو به خبر شئ. نو که علاقه لرئ له دې مسلې سره او نور مطالب هم په خپرونه کې لرو، خو اول عصمت ساروان ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزیر له ترکمنستان سره د اقتصادي همکاریو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره دغه هیواد ته لاړ. په کندهار کې د سولې چارواکي وایي د طالبانو له ناراضو قمندانانو سره تماسونه نیولي دي. او د کروشیا پولیس وایي چې 5,650 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته اوښتي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ازادي راډیو د خبریال ارواشاد جان آقالی کوزی په مړینه خواشینی او غمرازی څرګنده کړه. د اجرایی ریاست په یو بیان کې ویل شوی ارواشاد جان آقالی کوزی د مظلومو افغانانو د آواز یو ښه منعکس کوونکی و او تشه به تر ډیره خالی وي. دغه راز د پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی د دفتر د ډاډګیرنې په پیغام کې د جان آقالی کوزی مړینه د افغانانو لپاره یوه ستره ضایعه بلل شوې ده. تر دې مخکې ولسمشر غني هم د جان آقالی کوزی په مړینه د خواشینۍ مراتب څرګند کړي وو. د یو بل خبر له مخې د پکتیا د رسنیو کلب د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم پوهنځي د محصلانو همکاری د ارواشاد جان آقالی کوزی لپاره د دعا مراسم په ځای شول. د افغانستان د مالی وزیر د یو پلاوی په مشه ترکمنستان ته لاړ. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د مالی وزیر اکلیل حکیمی به له ترکمن چارواکو سره پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې د ترکمنستان ولسمشر د کابل په سفر کې له افغانستان سره د همکارۍ 15 سندونه لاسلیک کړي وو. په کندهار کې د سولې د عالي شورا سیمه ییز مسؤلان وایي له هغو طالب قمندانانو سره یې تماسونه نیولي چې له دې ډلې څخه د نوي مشرتابه پر سر د اختلاف له امله جلا شوي دي. د کندهار د سولې د عالي کمیټې رئیس عطا محمد احمدي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د بغلان د دوشي ولسوالۍ مسؤلان وایي چې نن مازدیګر په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د کمین په نتیجه کې 15 ملکي وګړي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي. د دوشي ولسوال شمسالدین سرحدي ازادي راډیو ته وویل ټپي شوي کسان هغه مسافر ول چې غوښتل یې له بغلانه کابل ته راشي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې یې دوه تروریستان نیولي چې غوښتل یې پر دولتي کارکوونکو او دیني عالمانو باندې حملې وکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان له مخې نیول شویو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې یې هم لاس درلود. د غور د پدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقی نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول شو. د غور د استیناف محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته وویل د پدایي محکمې رئیس نن د هغه څیړونکو پلاوی په غوښتنه ونیول شو چې له کابل دغه ولایت لیږل شوی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه کچه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. ویل شوی چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیاب احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د کرویشیا پولیس وایي چې 15,650 پناه غوښتونکي د دغه هیواد ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې له لارې ننوتل. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په هنګري کې د پناه غوښتونکو پر مخ د پولې پر بندېدو افسوس څرګند کړ. ویویل
Men, women, and children.
سړی ښځې او ماشومان چې له جګړې او ځورول کېدو تښتي حقیقي ملاتړ ته اړتیا لري. زه له هغو کسانو څخه چې د دوی لاره نیسي غواړم چې ځان دې پناه غوښتونکی تصور کړي. اروپا ته د مهاجرت لړۍ وروسته له هغه زور واخیست چې په سوریه او عراق کې جګړې پراخې شوې. د چیلي په سمندر غاړو کې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 8.3 سب شوی جنوبي امریکا لړزولې ده. د زلزلې په چیلي، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او هوایی ټاپو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلي چارواکو ویل له لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي، 1,000,000 تنه له خپلو مینو ایستل شوي او 1 تن بې درکه دی. د بغداد په مرکزي برخه کې 2 ځانوژونکو حملو لږ تر لږه 14 تنه ووژل. عراقي چارواکو ویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګریز سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوي دي. او کرملین وایي د اوکراین له لورې د رسنیو پر استازو د بندیز پریکړه یو مخ ته نه منلو ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل مسکو د اوکراین دا اقدام په کلکه غندي او هغه د ازادۍ د اصولو خلاف بولي. اوکراین پرون پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو یو دغه رس د جرمني او اسپانیې ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه ولګول.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو پورې ده. د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې باوري چې د الکترونیکی یا د برېښنایي تذکرو جنجال بالاخره چیرته ورسید. په دې اړه نن په کابل کې یوه ستره غونډه جوړه سوې وه. د غونډې له جریانه به تاسې رپورټ واورئ. د کندهار د سولې شورا وایي چې د سولې د بهیر سره د یوځای کېدو لپاره دوی له هغو وسلوالو سره تماس نیولی چې د طالبانو د تحریک د مشري په سر له اختلافاتو وروسته له دې ډلې څخه جلا شوي دي. په دې اړه په خپرونه کې د رپورټر څنګه به واورئ چې پاکستان یو بیا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې لپاره مذاکرې پیل شي. په دې خبرونه کې به واورئ چې یو ځوان افغان به سږکال د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې د کوچنیانو پر وضعیت خبرې کوي.
د افغانستان ماشومان چې په هر کونج کې ژوند کوي، دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري. چې
د سمیر په نوم د غزوان افغان نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. دی وایي د ملګرو ملتونو په سازمان کې به ووایي چې په افغانستان کې باید په بدو کې او په زور د کوچنیانو ودول بند شي. ازادي راډیو اوریدونکو د خبری مجله مو تاسو کولای سئ چې پاک صافه پر انټرنیټ واورئ. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د خبرونې اول مطلب مو نن په کابل کې له هغې سترې غونډې څخه دی چې د په افغانستان کې د الکترونیکي یا د برېښنایي تذکرو د څرنګوالي په اړه شوی دی. په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو د ذکر لپاره د جوړې شوې ملي اجماع په نوم د ټولنې غړي انتقاد کوي چې حکومت د اوچت شوي غږ په وړاندې غلی دی. دا چې د دوی هدف څه دی او څه غواړي ووایي. په دې اړه نن په کابل کې یوه ستره غونډه جوړه سوې وه. یوسف خان ځدران ورغلی و او نور جزئیات به یې وړاندې کړي.
په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو غوښتونکي دا ځل د مظاهرو پر ځای د ملي اجماع تر نامه لاندې په یوه غونډه کې سره راټول شول. په دغو تذکرو کې د افغان او دین د ستون د اضافه کولو په خاطر له شاوخوا دو اونیو رئیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. د دغو مظاهرو د انسجام د ټولنې استازي داود شاه نیازي د پنجشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت په داسې حال کې غلی دی چې خلکو د ملت جوړونې په خاطر تر ټولو په پراخه کچه سوله ییز غږ اوچت کړی دی.
اوس خبره دا ده چې دې ملت له دومره فریادونو مظاهرو او غږونو سره سره بیا هم حکومت د بېکفایتي بېتفاوتي او لټۍ پر داسې درانو خوبېده ده چې د رد او یا هم د تایید ځواب نه لري.
د ملي اجماع په دې غونډه کې د بېلابېلو ولایتونو وګړو، د ملي شورا ځینې استازو او د هېواد پېژندل شویو ځینې څیرو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د اسلامي او ملي حرکت د جبهې مشر عبدالحسیب آرین غونډې ته وویل د وګړو د احوالو د ثبت قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او حکومت نشي کولی د افغان او اسلام تورو پرته هغه تطبیق کړي.
در ماده 4 قانون اساسي، ماده 28
د اساسي قانون په 4مه، 28مه، 9مه، 23مه، 24مه او 25مه ماده کې د افغان کلمې ذکر نه ځله راغلی، خو بدبختانه ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دومره لوړ کړي چې د لوی جرګې څخه هم.
جمهور رئیس اشرف غنی د مارچ په میاشت کې د وګړو د ثبت قانون توشیح کړ چې په اساس یې باید د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې وای، خو په دغو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو نه ذکر تر اوسه دا لړۍ ځنډولې ده. له بلې خوا د ټولنیزو چارو استاد نذیر احمد فرهنګ وایي د ملي هویت څخه تښتېدونکي محدود پېژندل شوي کسان دي او حکومت باید د دې خلکو مخنیوی وکړي.
هغه کسان او هغه کړۍ دا موضوع مطرح کوي چې په تېر کې ښه معلوم دي دوی ملي هویت په یوه ځانګړي قوم پورې تړي، د دې کار باید مخنیوی وسي او د لوی ملي وحدت لپاره کار وسي.
برېښنایي تذکرې چې د یادو دلایلو له مخې د ویش چارې ځنډیدلې، د افغانستان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېرې مهمې بلل شوې او د حکومتي چارواکو ټینګار دا دی چې باید تر دغو انتخاباتو پورې وویشل شي، خو موجوده مخالفتونو او په دې برخه کې د حکومت چوپتیا ته په پام سره معلومه نه ده چې د دغو تذکرو ویش به کله پیل او تر کومه به یوه بریالۍ پروسه وي.
نه کابل مو د یوسف خان زدران رپورټ اورید. تاسو د دغه رپورټ تفصیل کولای سئ چې د ازادي راډیو پر وپاڼه وګورئ او په همدې مسله خپل نظر را سره شریک کړئ. تاسو ته دا څومره مهمه ده چې په تذکره کې د افغان او اسلام کلمې وي؟
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان حکومت یو اربیا هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې لپاره مذاکرې پیل شي. د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پلان شوی مذاکرې چې ټاکل سوی و په اسلام آباد کې دوهم ور ترسره سي وځنډول شوې او تر اوسه یې لا درک نه دی معلوم. وروسته به د پاکستان د حکومت خبرې په دې اړه واورئ. له کندهاره په رپورټ کې لرو چې د کندهار د سولې عالي شورا وایي چې دوی له یو شمېر مخالفو ډلو او طالبانو سره تماسونه نیولي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې طالبان وویل د ملا محمد عمر کورنۍ د اختر محمد منصور سره د طالبانو د مشر په توګه بیعت کړي، خو د دغه ډلې یو مشهور قومندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې د یو ملګري اختر محمد منصور د تحریک د مشر په توګه نه مني. منصور دادالله دغه راز له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو اوازې هم رد کړي او ویلي چې له دغه ډلې سره خواخوږي د یو ځای کېدو په معنا نه ده.
اوس په موږ څخه داسې خبرې کېږي چې بعضې چند هوا کړې ده چې منصور دادالله د داعش سره بیعت کړی دی. دا خبره بې حقیقته ده. موږ د اسلامي امارت وو او یو، او دا چې موږ د اختر محمد منصور سره بیعت نه دی کړی هغه موضوع مو علما کرامو ته سپارلې ده.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا وایي چې د هغه وسلوالو سره په سیمه ییزه کچه تماسونه نیول شوي چې د تحریک د مشرۍ پر سر له اختلافات ورسته له دغه ډلې جلاسیبي. د کندهار د سولې شورا مشر عطا محمد احمدی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دغه تماسونه امیدوار کوونکي دي او دوی هیله لري چې یو شمېر مهم کسان به د سولې د بهیر سره یو ځای شي.
ډېر ښه چانس دی د دې لپاره هم زموږ لپاره هم. موږ په دغه اړه خپل روابط او خپل څېړنې او خپل تماسونه زیات کړي دي. تماسونه مو ډېر اوچته کړي دي په دغه اړه چې هغه خلک چراش سولیت او دا د دې لپاره یو شمو چا هم ده او زموږ لپاره هم موږ باید کار وکړو. د دې لپاره موږ اقدامات کړی دي په دې کار اخته یو. ان شاء الله امید لرو چې دا غړډلې چې دا وسره نه وي کې ممکن په دې کې ډیره راشي د سولې پروسه سره یو ځای.
د افغان حکومت او د وسلوال طالبانو د مخامخ خبرو لومړی پړاو سو میاشت مخکې د پاکستان په منځګړي توپ تر سره سو، خو داسې ویل کېږي چې د ملا محمد عمر د مارک تر خبرېدو وروسته د دغه خبرو دوهم پړاو ځنډیدي.
لکه ده هر مود صادق رشتنی رپورت اورید په همدې مسله به خبرو ته ادامه ورکړو. د اسلام آباد حکومت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل سي. دا خبره په داسې وخت کې سوې ده چې و داسې ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د افغانستان هیئت د پاکستان د مداخلو سرنګوالۍ رابرسیره کړي او په عمومي اسامبله کې به د افغانستان هیئت د افغانستان په چارو کې د پاکستان پر لاسوهنو نړیوالو ته خبرې وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبله د روانې میاشتې په 28مه په نیویارک کې پیل کېږي او د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. د دغې مسلې نور جزیات به د احمد شیبر په رپورټ کې واورئ.
پاکستان د پنجشنبې په ورځ هیله ښکاره کړه چې افغان طالبان به له شخړو لاس واخلي او د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي او موضوع له طالبانو سره تړاو لري.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولت کار کردار جاری وساتي.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د اساسو خبرې د جولای په میاشت کې ورسره تر دې وځنډېدې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. تر دې وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر اختلافات پیدا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې په ورسیو کې چې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ولاړ، هلته یې له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره ولیدل او پر دوه اړخیزو اړیکو یې ګټورې خبرې وکړې. سرتاج عزیز نږدې دوې اونۍ مخکې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. خلیل الله بیا وویل چې دواړو لوریو د سرحدي شخړې په اړه هم خبرې کړې دي څو داسې سوله ییزې هڅې وشي چې سرحد خوندي شي. افغانستان پاکستان تورنوي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان د حکومت د هغو مخالفو وسلوالو مخه نه نیسي چې افغانستان ته راځي او دلته حملې کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د افغانستان اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې خبره راپورته کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 1 مارچ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان یو لوړ رتبه هیئت ورسي چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر یې په سر کې دی. په دغه غونډه په د رواني میاشتې یعنې د سپتمبر 28مه په نیویارک کې پیل کېږي او د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان یو تنکی ځوان د افغانستان د ځوانانو او د کوچنیانو پر ستونزو باندې خبرې وکړي. دغه ځوان احمد سمیر نبی دی چې په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغان ماشومانو پر کومو ستونزو خبرې کوي. له ده سره دغه مسأله نسیم شفق په مرکه کې یاده کړې ده او په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده چې دی به په عمومي اسامبله کې څه وایي.
د افغانستان ماشومان چې په هر کونج کې ژوند کوي، دوی باید صحیح تعلیم او تربیه او زده کړې ته لاسرسی ولري او صحیح شیانو ته هم لاسرسی ولري چې وکړی شي چې خپل مرض شان چې دی علاج وکړي. او زه غواړم څوک چې د کوڅې باندې کار کوي او سخت کارونه کوي، زه غواړم چې دوی خپل کارونه پرېږدي او تنها خپل فامیل سره وخت وکړي او خپل درس او زده کړې ته ادامه ورکړي.
اوس ستاسو نظر په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟
ډېر ماشومان صحیح زده کړې ته لاسرسی نه لري، ډېر ماشومان سوی تغذیه دي، صحیح وسایلو ته لاسرسی نه لري او په کوچه او سرک باندې کارونه کوي.
ستاسو نظر په افغانستان کې معیاري زده کړې شته که نه؟
معیاري زده کړې خو په افغانستان کې نشته. زه خپله پوهېږم او موږ ډېرو مکاتبو کې موږ کتابونه چې لرو لس کاله، یعنې درس لس دي چې لس کاله مخکې په نورو معامله کې تدریس کول، او ډېر ځای کې موږ داسې قابل استاز نه لرو چې موږ ته صحیح درس راکړي. بیا موږ په افغانستان کې ډېر لایق خلک هم لرو، لیکن چې موږ درسي معیار داسې ښه نه دی، دغه خطره دی نه کشي پرمختګ وکړي.
شاقه کارونه خشونت یو تاوتریخوالی د ماشومانو پر ضد په کم سن کې د نجونو واده کول یا د هلکانو لپاره کوژده کول په عین حال کې داسې نورې ستونزې چې کوم دي په بدو کې ورکول دا څومره ستا لپاره جدي ستونزه ده؟ اول ته به په دې اړه خبرې وکړي که نه او که خبرې وکړي څه به ووایي؟
دا خو ډېر جدي ستونزه ده. زه غواړم په ټول شیانو باندې خبر وکړم چې په اطفال باندې هغه لري اثر لري. او زما وینا به همدا وي چې څو چې یو طفل اتلس کله نه شوی دی باید واده ونه کړي، حق لري. دی باید ولې واده ورکړي؟ فامیل باید دی باندې زور ونه چلوي. که زه غواړم چې دا تطبیق شي، دا نه چې سړی ولاړشي هلته خبرې وکړي سبا راشي هېڅ تطبیق شوی نه دی. یو هم شاقه قانونه کې یو دس میا لږ پورته شي.
تاسو له ولسمشر غني سره هم ولیدل، هغه ته ستاسو خبرې سوي او د هغه خبرې تاسو ته سوي؟
زه چې ولسمشر اشرف غني سره ملاقات مې و، ما دې ته وویل چې تاسو چې خپل وینا دې ته ورکوئ په یون جنرال اسمبلی کې، زه وایم چې دې تاسو خپل وینا کې د اطفالو باندې ډېر توجه ولرئ. 80% خو باید په اطفالو باندې وي. ټول خلک پوهېږي چې اطفال د یوه هېواد یوه ډېر مهمه برخه ده او په پرمختګ کې د یو هېواد کې ډېر یو مهمه ونډه لري. دختر ما ورته وویل چې په هغه باندې په اطفالو باندې ډېر توجه ولرئ. هغه ما ته له 100% وویل چې زه به خپل کوشش کوم چې په اطفالو باندې ډېر توجه ولرم.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله د افغانستان لپاره خبرې کوي. او دغه ځوان هلک چې تاسې څرګندونې واورېدې دی سمیر نبی دی، د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی به د افغانستان د ماشومانو پر وضعیت باندې نړیوالو ته معلومات ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس به ورسو په افغانستان کې د انتخاباتو مسالې ته. په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي که جمهور رئیس غني انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لري کوي، نو د ده دغه کار باندې پوښتنې کېدلی سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات باندې کوي.
کله یوې خوا حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر راوستلو او د نوي کمیشنرانو په ګمارلو ټینګار کوي، له بلې خوا انتخاباتي کمیسیونونه د نوي کمیشنرانو له ګمارلو سره سخت مخالفت ښیي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې کیدای شي د کمیشنرانو په بدلیدو سره هیواد له ناورین سره مخ شي او په انتخاباتو کې شوې درغلۍ افشا شي. ښاغلي سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په بدلیدو سره به ډیر تاوان په خپله جمهور رئیس غني وویني.
اوس تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غني ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدلو نه وروسته غني د افغانستان رئیس جمهور نه دی. تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبور نه وي په خپل ځان باندې دا کار کوي، یعنی اراده یې سلبه شوې ده. ما ته د غني مشروعیت ځان مې دی او هم مهم نه دي. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول، د دغه کمیسیون د کار پیل او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر د وړاندیزونو منل کېدل هغه څه دي چې انتخاباتي کمیسیونونه ورسره مخالفت لري. له دې سره سره به د کمیشنرانو د ګمارنې کمیټه چې ژر رامنځته کېږي نوي کمیشنران جمهور رئیس ته ورمعرفي کړي. د انتخابات خپلو کمیسیون تر دې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د کمیشنرانو په بدلیدو سره به زیاتې ستونزې رامنځته شي. د ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د ملي وحدت حکومت ویاندویانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي وایي چې مخکینی کمیشنران د انتخاباتي لانجو مسؤلین دي او د دغو کمیشنرانو په لرې کولو کې د دوی هوډ پر ځای پاتې دی.
اصلاحات برازي هم په ساختارونو کې، هم په ظرفیتونو کې، او هم په قوانینو او طرزالعملونو کې. کوم دوستان چې په مختلفو بنسټونو کې یا کمیسیونونو کې ژغ پورته کوي او ګویا د ځانه دفاع کوي، هیوادوال د خپل قضاوت وکړي چې آیا د دوی ادعاوې په حق دي که نه دي. او دغه حالت چې تیر کال رامنځته سو په ټاکنو کې او یا دا اوس ضرورتونه پیدا شوي دي چې اصلاحات باید راشي، دا د چا د کړنو او اعمالو نتیجه ده؟
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عکس العمل یوازې د یاد کمیسیون د کمیشنرانو په احتمالي بدلون نه ختمیږي، بلکې اجرایه رئیس هم تورنوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې له قانوني چوکاټه بهر عمل ترسره کوي. خو اجرایه ریاست له دې مخکې ټینګار کړی و چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یوازې هغه وړاندیزونه مني چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یې کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلو کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه بللي او ویلي چې دا کمیسیونونه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ.
تاسو په خبرونو کې نن واوریدل چې د افغانستان د مالیه وزیر او یو لوړ رتبه هیات نن ترکمنستان ته تللی دی. دوی به په ترکمنستان کې له چارواکو سره د افغانستان لپاره پر یوه ډېره مهمه پروژه باندې اقتصادي پروژه باندې خبرې کوي چې هغه د ټاپي پروژه ده. د ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د لېږدولو د نلیکې پروژه. د دغه سفر په نورو جزئیاتو به یوسف خان زدران معلومات وړاندې کړي.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنایي انرژۍ لیږد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو د لاجورد لارې بیا رغونه د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل دي چې د هیواد مالیې وزیر به یې اشقآباد ته په دغه سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زی دا یو مهم سفر ګڼي او وایي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزې راکړې ورکړې پراختیا ته لیواله دي. ترکمنستان ته د مالیې وزیر اکلیل حکیمي له روانېدو وروسته ښاغلی عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر په جریان کې به د ټاپي پروژې په وړاندې د شته ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشي.
هر دو جانب در این سفر در بخش های تجارت گمرکات
دواړه لوري په دغه سفر کې په سوداګرۍ گمرکونو کانونو اوبو او انرژي ترانسپورت مخابراتو کرنې پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې په هر اړخیزې خبرې وسي. په دغه سفر کې د دواړه هیوادونو ګډه اعلامیې هم لاسلیک کېږي. د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یوه مهمه پروژه ده چې اغېزې یوازې په افغانستان نه بلکې په ټوله سیمه لویږي. نو دواړه لوري به په دې برخه کې د شته ستونزو په حل هم خبرې وکړي.
حال کې د افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدو په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول. په ورته وخت کې د سام یا د لوړ رتبه چارواکو او ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په غونډو کې هم چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوې هم د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازو د افغانستان په اقتصادي بستیاینې او د سوداګرۍ چارو په پراختیا خبرې وکړې. په دې غونډو کې د نړیوالې ټولنې او افغان لوري دواړه خیز ژمنې هم وشوې. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان یو د بل هیواد ته د افغان او ترکمنستان چارواکو وروستي سفرونه هیله بخونکي ګڼي. وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ لیوالتیا ډېره شوې ده. له دې ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل
په دې ځای کې ډېر سوداګریز فرصتونه دي. دوی باید لومړی په دوه اړخیزو او وروسته د نورو هیوادونو سره په څو اړخیزو اړیکو ټینګار وکړي. له دې سره دوی دې د لنډمهاله پروژو د تطبیق هڅې وکړي چې هغه د عملي کېدو ښې زمینې لري.
افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د بهرنۍ پانګونې جذب د ملي وحدت حکومت د مشرانو پاملرنې ته اړتیا لري. هغه چې دوی هم ورته په خبرو کې اشاره کوي. دوی وایي هر کله چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول ترکمنستان د افغانستان طبیعي سرچینو او اقتصادي فرصتونو ته پام وکړي، نه یوازې دا چې په دې کار سره به ګټه وکړي، بلکې له دې کار سره به دواړو هیوادونو ته پر ځان د بسیاینې زمینې هم برابرې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسله راخلو ټاکل سر ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر په 8 نیټه باندې امریکا ته ولاړ سي او له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د دوی د دغې لیدنې پر جزئیاتو اجمل اند رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ پرون د اوباما او نتنیاهو د پلان شوي لیدنې په اړه خبر ورکړ. د دې لیدنې هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ښودل شوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ شخصي اړیکې د کلونو راهیسې سړې دي. د دوی ترمنځ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي توافق پر سر اختلافات زیات شول. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي توافق له مخې تهران خپل اتومي پروګرام محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څرګند او روښانه توګه له دې توافق سره مخالفت کړی، خو ولسمشر باراک اوباما بیا د دې توافق ملاتړ کړی او د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره تر ټولو غوره لار بللې. اوس به ولسمشر باراک اوباما د نومبر په 9 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدر اعظم کوربه وي. امریکایي چارواکو ویلي دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق پر سر د دواړو لورو ترمنځ له رامنځته شوو اختلافاتو پورته وي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق د عملي کېدو په برخه کې د اسرائیلو د ملاتړ په جلبولو متمرکز وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي د نتنیاهو سره لیدنه د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د ژورو او اوږدمهالو تعهداتو څرګندوی ده. جاش ارنست زیاته کړې ولسمشر باراک اوباما تمه لري چې له صدر اعظم نتنیاهو سره د سیمې د امنیت پر مسلو خبرې وکړي.
دا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو تاسو ته ډیر زیاته مننه وایو چې د ازادي رادیو د یو تکړه خبریال جناقه الکوزي د مړینې له کبله مو مشتاد تسلیت پیغامونه راستولې دي. زه به ځینې نمونه ووایم خو وخت ډیر کم دی. ټول پیغامونه نسو لوستلای. حکمت الله حماس له نادلی څخه، کبیر د زابل له میزانی ولسوالۍ څخه، محمد جمیل د پکتیا له احمد خیلو ولسوالۍ څخه، او میراجان د ولایت د اورزګان د شهید حساس له ولسوالۍ څخه. ازادي رادیو دا خبری مجله نور ختم سو په و بجې به د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاران در سره وي. دوی خبرونه پیلېږي خو تر هغو پورې و بل خبری مجله لرو چې ستار فروغ پیلوي. زه اجازه غواړم.
ساعت 6:30 شنبه وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم امان امیرزایی را بپذیرید. در این 30 دقیقه گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، خبرهای افغانستان و جهان را فرشته نگاه پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. وزیر مالی افغانستان در رأس یگیت امروز به ترکمنستان سفر کرد. در جریان عملات طالبان بر نیروهای امنیتی در ولایت بغلان غیر نظامیان زخم برداشتند و یک کارمند سابق قوای هوایی پاکستان به اتهام همکاری با القاعده دستگیر شد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور پیام های تسلیتشان را به مناسبت وفات جان آقا الکوزی خبرنگار رادیو آزادی به نشر رساندند. در یک اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که مرحوم جان آقا الکوزی منحکس کننده خوب آواز افغانهای مظلوم بود و جای وی همیشه خالی خواهد ماند. در همین حال در پیام تسلیت نشر شده از دفتر آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، مرگ جان آقا الکوزی یک ضایعه بزرگ خوانده شده است. جان آقا الکوزی خبرنگار سابق دار افغان به روز سه شنبه از اثر بیماری سرطان به عمر 57 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر ویانا درگذشت. هیئت افغانی به رهبری اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان امروز به ترکمنستان سفر کرد. اجمل امید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این سفر مقامات هر دو کشور بیشتر روی مسائل اقتصادی صحبت خواهند کرد.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
پیش از این در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کابل 5 توافقنامه همکاری میان دو کشور امضا شد. مسئولان ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگویند در جریان عملات طالبان بر نیروهای امنیتی 5 تن از افراد ملکی زخمی شدند. شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی بر رادیو آزادی گفت ساعت 3 بجه امروز طالبان مسلح بر موتر مدیر امنیت این ولسوالی تیراندازی کردند. به گفته این منبع افرادی که زخمی شدند مسافرین شامل زنان و کودکان بودند که از ولسوالی به طرف کابل در حرکت بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات پاکستان میگویند پلیس یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی این کشور را دستگیر کرده که در عملات جدی تروریستی دخیل بوده است و یک گروه تازه ایجاد شده وابسته به القاعده را نیز در جنوب آسیا کمک مالی میکرد. نوید خواجه یک مقام اداره ضد تروریسم پاکستان دیروز اعلان کرد که سید شابا احمد در شهر کراچی دستگیر شده. او گفت سید شابا قبل از آن که به گروه وابسته به القاعده در جنوب آسیا کمک کند، کمک‌های زیادی به طالبان افغان نیز می کرد. دو حمله انتحاری در مرکز بغداد حداقل 14 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی میگویند هدف این دو حمله انتحاری پسته‌های پلیس واقع در مناطق تجارتی شهر بود. در این رویداد 21 نفر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این عملات را به عهده نگرفتند. پلیس کرواسیا میگوید 5650 پناهجو وارد این کشور شدند. پس از آن که انگلی سردش را با سربیا مسدود کرد، پناهجویان روز گذشته تغییر مسیر داده و از سمت غرب وارد کرواسیا شدند. در همین حال بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به مسدود شدن سرحد برای پناهجویان در انگلی با اظهار تأسف گفت:
Men, women and children.
او میگوید مردان، زنان و کودکان که از جنگ وضعیت فرار میکنند به حمایت واقعی نیاز دارند. من از کسانی که در رای آنها میستند میخواهم خود را در جای پناهجویان قرار بدهند. ما نیز اگر به همچون وضعیتی که آنها دارند روبرو شویم، برای نجات جانهای خود و فرزندان خود امین تر خواهیم کرد. به گفته ای پلیس، پناهجویان با استفاده از چندین نقطه عبور وارد کرواسیا می شوند. صدر اعظم رومانیا رسما به اتهام فساد از جمله فرار از پرداخت مالیه و پولشویی متهم شد. ویکتور پونتای 42 ساله که برای نخستین بار در ماه آگست متهم شده بود، اتهامات علیه خود را رد کرده است. تحقیقات سارنوالان در مورد قضیه صدر اعظم رومانیا تکمیل شده و قرار است دوسیه وی به محکمه عالی این کشور راجع شود. پونتا تاکنون حاضر به برکناری از وظیفه‌اش نشده و گفته است که می‌خواهد تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی من حیث صدر اعظم رومانیا ایفای وظیفه کند. و خبر اخیر این که کرملین میگوید وضع شدن تحریم‌ها بر نمایندگان رسانه‌ها سوی اوکراین کاملا غیر قابل پذیرش است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اقدام جدید اوکراین را محکوم کرده، گفت که این اقدام با اصول آزادی بیان مطابقت ندارد. اوکراین روز گذشته چندین خبرنگار ممنوع الورود به این کشور اعلان کرد. در این فرمان که سوی پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امضا شد، دلیل این اقدام تهدید نامشخص امنیتی خوانده شده است. از سوی دیگر اوکراین تحریم ها بر 400 طبیعی روسیه را نیز تمدید کرد. اوکراین این تصمیم را در واکنش به تصمیم شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه برای راه اندازی انتخابات غیر قانونی اتخاذ کرده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری ما خوش آمدید میگیم. این هم فهرست داشته های برنامه. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است میگوید حکومت در برابر خواست های مردم خاموشی اختیار کرده است. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که وزارت دفاع امریکا به اندازه خیلی زیاد به قوای افغان تجهیزات و وسایل نظامی خریداری کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان این نگرانی را به جا می دانند.
این نگرانی باید موجود نباشه، به خاطری که ما مسئولیت‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی، مثلا نیاز به تجهیزات بیشتر داریم.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود. یک عضو کمیسیون بررسی ادعاهای فساد مالی در وزارت معارف افغانستان میگوید که در این وزارت صدها میلیون دلار اختلاس شده است. قرار است احمد سمیر نبی، متعلم صنف دهم، به نمایندگی از اطفال افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نماید. در تحولات منطقه و جهان داریم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 9 نوامبر میزبان صدر اعظم اسرائیل خواهد بود. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل شد. اجماع ملی که به حمایت از ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی ایجاد شده است، انتقاد دارد که حکومت در برابر خواست های مردم خاموش مانده است. اعضای این اجماع و برخی مردم که خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می باشند، پس از راه اندازی تظاهرات گسترده در کابل و ولایات روز پنجشنبه در شهر کابل یک بار دیگر به خواستهایشان تاکید کردند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
مردم مناطق مختلف افغانستان موضوع جنجالی تذکره‌های الکترونیکی را که برای مردم در این روزها به درد سر مبدل شده است یک توطئه علیه این کشور می دانند. شماری از نماینده های اقوام مختلف افغانستان پس از راه اندازی تظاهرات به طرفداری از ذکر کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی در نشست تحت نام اجماعی ملی در کابل تاکید کردند که حکومت باید به خواستهای مردم پاسخ مثبت بدهد. داودشان نیازه یکی از اعضای این اجماع روز پنجشنبه گفت که حکومت در برابر خواستهای مردم در این مورد خاموشی اختیار کرده است.
موضوع قابل تاسف این است که با وجود این همه فریاد، تظاهرات و صداهای ملت، حکومت در خواب سنگین و بی‌کفایتی، بی‌تفاوتی و تنبلی رفته است که نه جواب رد و نه هم جواب تایید را دارد.
در این نشست برخی از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی از مناطق مختلف کشور اشتراک کرده بودند. در این حال عبدالحسیب رهبر جبهه حرکت اسلامی و ملی میگوید که قانون ثبت احوال نفوذ در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد و حکومت نمیتواند آن را با جبر بالای مردم تطبیق کند.
در ماده 4 قانون اساسی، ماده 28، ماده 34، 39، 42، 48 و 62 9 بار یاد شد کلمه افغانیت. ولی متاسفانه پارلمان افغانستان صلاحیت‌های خود یک قدر بالا ساخته که از لوی جرگه کدام بالا، یعنی لوی جرگه در این وطن هیچ ارزش نداره که هر ماده قانون اساسی اگر تغییر میکنه باید لوی جرگه دعوت شد.
رئیس جمهور اشرف غنی در ماه مارچ سال روان میلادی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که به اساس آن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید آغاز می‌شد، اما به دلیل آنچه اختلاف نظر در مورد ذکر کلمه افغان در این تذکره‌ها گفته می‌شود این روند به تعویق افتاد. از سوی دیگر نظیر احمد فرهنگ، یکی از استادان جامعه شناسی، می‌گوید اشخاص محدودی هستند که برای ایجاد نفاق از هویتشان انکار می‌کنند و با باروی حکومت مکلف است تا مطابق خواست مردم در این زمینه اقدام کند.
افرادی که این موضوع را مطرح میکنند، حلقاتی مطرح میکنند که گذشتش مشخص است، این را تقلیل میکنند، هویت ملی را تقلیل میکنند، به قوم خاص از این باید جلوگیری شود.
در حالی که در موضوع تذکره‌های الکترونیکی مردم بر شورای ملی نیز انتقاد می‌کنند، برخی از اعضای این شورا می‌گویند که دو قانون ثبت احوال نفوذ که سبب بروز جنجال‌ها شده است، باید جهت بازنگری با ولیس جرگه و یا هم سر محکمه فرستاده شود. این در حالی است که قبل از این ریاست اجرایی حکومت گفته است که کار تکنیکی روی تذکره‌های الکترونیکی به پایان رسیده و با فرمان رئیس جمهور توزیع آن آغاز خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که نیروهای این کشور هنوز هم نیاز به کمک‌های بیشتر نظامی جامعه جهانی دارند. این در حالی است که سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در مورد آنچه خریداری تعداد خیلی زیاد تجهیزات از سوی آمریکا به قوای افغان خوانده ابراز نگرانی کرده است. نهادهای امنیتی افغانستان می‌گویند جامعه جهانی در ادامه مساعدت‌های نظامی به نیروهای افغان باید بیشتر در زمینه تقویت قوای هوایی و توپچی و بخش‌های انجینری مخابره و کشف و استخبارات تلاش و خرج بدهد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان ابراز نگرانی کرده است که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده یک اندازه قابل ملاحظه اسلحه و تجهیزات را به نیروهای امنیتی افغان خریداری و فرستاده است. از این مسئله بر اساس یک نامه که به روز پنجشنبه به جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان ارسال شده، گزارش شده است. این نامه از سوی جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، فرستاده شده است. آقای سوبکو گفته است او از این نگرانی دارد که بالاتر از نیازمندی نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و وسایل خریداری شود. اما وزارت داخله افغانستان این نگرانی را به جا دانسته می گوید نیروهای امنیتی افغان به تجهیزات و وسایل بیشتر نظامی نیاز دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
این تشویش باید و این نگرانی باید موجود نباشه، به خاطر اینکه ما مسئولیت‌های زیادی داریم در امر مبارزه با شبکه‌های بزرگ تروریستی مثل شبکه‌های تروریستی القاعده، حقانی، طالبا و شبکه‌های تروریستی پاکستانی که در منطقه است. یعنی ما مسئولیت ما بیشتر است و نیاز به تجهیزات بیشتر داریم و هیچ وقت در حال حاضر غیر متوازن نخواهد بود که کمک‌ها بیشتر باشه و بالاتر از نیاز ما باشه. نیازمندی‌های ما بیشتر است و ما خواهان هر چه بیشتر شدن همکاری‌ها و کمک‌ها برای نیروهای
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان افزوده است که تهیه وسایل و وسایل جدید پروسه عدم بکارگیری تجهیزات و وسایل را که هنوز قابل استفاده اند ممکن سری سازد. در نامه جان سوبکو اشاره شده است که به ارزش 166 میلیون دلار وسایل هاموی به اردوی ملی افغانستان خریداری شده است و به همین ترتیب تفنگ‌های M16 A4 به ارزش 35 میلیون دلار به پلیس افغان، به ارزش 381 میلیون دلار یک نوع دیگر وسایل نظامی و به ارزش 52 میلیون دلار مهمات به اردوی ملی خریداری شده است. وزارت دفاع افغانستان هم به ادامه کمک‌های بیشتر نظامی به قوای امنیتی این کشور تاکید می‌کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در افغانستان جنگ است، مهماتی را که اینا دادن هر روز مصرف می‌شود. و دیگه ایست که حمله وزیر پوشای را که اینا میگن در افغانستان یا تخریب شده یا میادش پرش شده یا بین رفته که در قوای هوایی کمکی که ضرور است نشده، در خدمت ترکی کمکی که ضرور است نشده، در قسمت زریدار کمکی که ضرور نشده، یا در قسمت انجنری یا موسایلی که بر انجنری تقریبا 64 قلم سالمات 36 قلم داریم، یا در قسمت کشف استخبارات موسایل بسیار عصری ضرورت استبال اکمال نشده.
به اساس این نامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، آقای سوبکو از جنرال کمبل خواسته است که با یک تعداد از سوالات در خصوص خریداری تجهیزات نظامی الی 15 مای اکتبر پاسخ ارائه کند. ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان اواخر سال گذشته میلادی خاتمه یافت و مسئولیت‌های کامل امنیتی این کشور به نیروهای امنیتی افغان واگذار شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام‌های امنیتی در ولایت فرا میگویند که حمله مخالفان مصالح دولت بر چندین پسته امنیتی در مسیر شهرای این ولایت را به عقب زدند. در جریان درگیری از کشته شدن چندین مخالف مصالح دولت خبر داده شده است. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
در نتیجه حمله مخالفان مصالح دولت صبح امروز برای پست‌های مسیر شهرها هرات قندهار در ولایت فرا 8 تن از مخالفان مصالح دولت و 2 تن از پلیس شهرها کشته شدند. فضل محمد صمدیار قماندان امنیت فرا میگوید که این حملات بسیار وسیع بود که در ولسوالی بالابلوک و مسیر شهرها برای پست‌های امنیتی صورت گرفت، اما از طرف نیروهای امنیتی دفع گردید. به گفته او در میان کشته شدگان یک تن از فرماندهان مخالفان مصالح دولت نیز شامل است.
بالای پست‌های مسیر شهرها حمله بود که از گلمه خیلی گلایی آجینه این و در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فرا انتقال شده، فعلا در شفاخانه یکی از کماندانایی بوده و از 6 تن دیگه به بکوا انتقال شده. ما تلفات داشتیم که در جریان جنگ 4 نفر مجروح داشتیم، 2 نفر شهید.
از سوی دیگر مخالفان مصالح دولت ادعا کردن که در این حملات 2 پسته نیروهای امنیتی را با خود برده است، اما مقامات امنیتی این اداره نمی‌پذیرد. فعالیت‌ها و عملات مخالفان مصالح دولت در این اواخر در ولایت فرا بیشتر شده است که مردم را نگران نمودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون بررسی ادعاهای فساد مالی در وزارت معارف میگوید با زودی گزارش خود را در این مورد به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت معارف قبلا هم فساد اداری وجود داشت و حالا هم موارد فساد در این وزارت موجود است. از سوی دیگر یک تن از اعضای این کمیسیون که از افشای نامش خودداری میکند میگوید در وزارت معارف صدها میلیون دلار اختلاس شده است. تفصیلی بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
کمیسیون بررسی موارد فساد در وزارت معارف میگوید گزارش این کمیسیون در مورد موجودیت فساد در وزارت معارف تکمیل گردیده و تا یک هفته به رئیس جمهور ارائه می شود. عطاءالله ویسا معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در وزارت معارف اختلاس صورت گرفته و فساد گسترده وجود دارد. آقای ویسا میگوید از سالهای گذشته در این وزارت فساد وجود داشته و حالا هم موارد فساد موجود است.
فساد موجود
بود و حالا هم است. ما کار خود را در آینده نزدیک تکمیل می نماییم و یک گزارش مکمل را بر ریاست جمهوری ارائه می کنیم.
از سوی هم یک منبع در کمیسیون بررسی فساد در وزارت معارف می گوید در این وزارت صدها میلیون دلار اختلاس شده است. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر فساد در بخش های تشکیلاتی و ساختمانی این وزارت انجام شده است. وی می گوید بررسی آنها نشان می دهد که در جریان 14 سال گذشته در 45 ولسوالی کشور یک متعلم هم از صنف 12 فارغ نشده است. چند قبل اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف گفته بود که پیش از این به نام صدها مکتب و معلم پول اخذ شده و از آن سوء استفاده صورت گرفته است. از سوی هم سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد حیف و میل شدن ده‌ها میلیون دلار در وزارت معارف ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور غنی به خاطر بررسی موارد فساد در این وزارت کمیسیون را موظف ساخت و این کمیسیون در اول ماه اسد سال جاری کارش را آغاز کرد. نادرخان کتوازی رئیس این کمیسیون میگوید ریاست تدارکات و زیربناهای وزارت معارف با آنان در زمینه بررسی موارد فساد همکاری نکرده است. در این حال امان‌الله پیمان عضو کمیسیون تحصیلات عالی و معارف ولیس جرگه میگوید که بررسی های جدی و همه جانبه باید در وزارت معارف انجام شود.
در وزارت معارف اختلاس
وجود دارد، چون این فساد تباهی است و به نظر من در حکومت اراده مبارزه علیه فساد وجود دارد و باید یک کمیسیون قوی ایجاد گردد. تحقیق اول را از وزارت مالیه آغاز کند و بعدن هم چیز وزارت معارف روشن می‌گردد.
این در حال است که پیش از این فاروق وردک وزیر پیشین معارف در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که وی جهت حسابدهی از مصارف پول در وزارت معارف آماده است. با آنکه حکومت وحدت ملی همواره از مبارزه با فساد اداری سخن گفته است، اما مردم تاکید میکنند که حکومت بر علاوه بررسی موارد فساد باید عاملین آن را نیز به گونه جدی مجازات کند.
قرار است احمد سمیر نبی به نمایندگی از اطفال افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نماید. احمد سمیر نبی متعلم صنف دهم یکی از مکاتب خصوصی در شهر کابل است. وی امروز به رادیو آزادی گفت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشکلات اطفال افغان را بیان خواهد کرد و خواستار اقدامات عملی برای حل آن خواهد شد. همکارم نسیم شفق در کابل این صحبت را با احمد سمیر نبی انجام داده است.
می‌خواستم بپرسم که پیام شما در اسمبلی ملل متحد چی خواهد بود؟
پیام من به که از یا که در اسمبلی ملل متحد شرکت دارد این است که همه اطفال افغانستان که در هر نقطه افغانستان زندگی دارد باید با تعلیم و تربیت صحیح دسترسی داشته باشد، با سهولت‌های صحیح دسترسی داشته باشد و همچنان میخوام که اطفال ما که در روی سرک کار میکنند آنها از روی سرک از شان و کار نکنند.
وضعیت فعلی اطفال به نظر شما در افغانستان چی گونه است؟ با چی مشکلات عمده روبرو هستند؟ با خصوص مشکلات را که خودت به صفت متعلم صنف دهم حس میکنین یا احساس کردین در افغانستان؟
اطفال افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند و این مشکلات نظر به موقعی که در آن زندگی میکنند فرق دارد. مثلا در جاهای مرکز و جنوب افغانستان بسیاری از فامیلا نمیمانند تا دخترهایشان بره مکتب و در شمال و شمال غرب این جای باز و پرابلم های صحی دارند. در کل مشکلاتی چون نرفتن به مکتب، صحی نبودن آب، صحی نبودن غذای آن، کار کردن در روی سرک و نیافتن غذاهای صحی و سوی تغذیه بودن بسیاری از اطفال افغانستان این مشکلات است که ما در وضعیت فعلی میبینیم. و یک مشکل دیگه است که ما برای که جهان پیشرفت میکند ما مثل او پیشرفت نداریم. مثلا کتاب های صنف ده که ما با کتاب های صنف ده اروپا مقایسه نماییم فرق های زیاد است. کتاب های ما باید نواشه و
یکی از مشکلات هرچند شما یادآوری کردین کارهای شاقه است، اون چی در روی سرک‌ها باشه، چی در کره‌های خشت باشه و امثال هم. یک مشکل دیگه که مواجه است اطفال در افغانستان در برخی موارد او به گونه خشونت علیه است و حتی در برخی موارد مورد تجاوزها و مورد سوء استفاده ها قرار می‌گیره، حتی در قاچاق مواد مخدر در برخی موارد از اون استفاده میشه. این مورد پیامتون چی خواهد بود؟
بیم او پرام ای خواهد بود که کسانی که سبب میشه و مورد اذیت شوه باید قانون پیدا شوه که یارا سزا بده. مثلا که نال اگر در جاهای جنوب افغانستان شمال کسی زیر اذیت میشه، کسی وارا نه دستگیر میکنه، باید یک قانونی صحیح پیدا شوه تا اونها را زیر سوال بپرسه و مجازات صحیح داشته شوه. و این قاچاق و چه که میکنن این نظر به سیکیوریتی ماست. سیکیوریتی ما صحیح نیست، باید سیکیوریتی می زیاد تر شوه تا هر حقی که یک اطفال داره باید به او برسه. تنها نمی نیست تجاوز و قاچاق، بسیاری از حقوق های دیگر است که اطفال افغانستان از آن محروم هستند. من میخوام از هر طفل جهان بیرون مثلا امریکا و اروپا که غاره میبینه سه حقوق باید یک طفل افغانستان باید داشته باشه. این باید چی نشه که او حقوق یک رقم حقوق داره ما یک رقم حقوق داره.
ازدواج های زیر سن بخصوص در اطراف افغانستان در مناطق دورافتاده و ازدواج های اجباری و حتی در برخی موارد اطفال در بد دادن یکی از مشکلات دیگه است که تا در سطح ملی و بین‌المللی هم پیرامون از او بحث شده. شما این رو مطرح خواهد کردین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟
بله، همه چیزا، هر چیز که اطفال رو اذیت میکند، هر چیز که در حقوق اطفال آمده و با آن دسترسی نداره، همه چیزا رو من پیش میکرم.
خب شما با رئیس جمهور غنی هم دیدار داشتین، کدام مسائل بود که شما با رئیس جمهور غنی او را مطرح کردین؟ چه مسائل بود که برای شما گفت که بسیار برشان مهم بود؟
من که رئیس جمهور اشرف غنی رفتم، آنها را دعوت کردم تا بیان به یون جنرال اسمبلی گپ بزنن و گپ هاشان طور باشد که 80% آن در مورد اطفال باشه و اذیت ها و مشکلاتی که اطفال افغانستان میبینه باید، یعنی سخنرانیشان زیادتر توجه باید دوباره اطفال باشد. ما هم نیز گفتن که من میخوام که زیادتر دوباره پروبلم ها که یک طفل افغان میبینن دوباره زیاد گپ بزن.
صحبت احمد سمیر نوی را از رادیو آزادی شنیدید. او متعلم صنف دهی مکتب است و قرار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نمایندگی از اطفال افغان سخنرانی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 9 نوامبر میزبان صدر اعظم اسرائیل خواهد بود. پس از اختلافات عمیق میان دو طرف بر سر توافقنامه اتمی ایران، این نخستین بار است که باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو با هم دیدار میکنند. ژک فرهمدی گزارش میدهد.
قصر سفید بروز چهارشنبه از ملاقات پلان شده اوباما و نتانیاهو خبر داد. هدف از این ملاقات بهبود روابط میان دو طرف خوانده شده است. روابط شخصی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم اسرائیل برای سالها سرد بوده است. آنها بر سر توافق اتمی ایران اختلاف پیدا کردند. بر اساس این توافق در بدل رفع تحریم‌ها بالای ایران، این کشور برنامه اتمی خود را محدود می‌سازد. بنیامین نتانیاهو به گونه علنی و صریح با این توافق مخالفت کرده است. باراک اوباما قوی از این توافق پشتیبانی کرده و آن را بهترین را برای جلوگیری از دستیابی تهران به اسلحه اتمی خوانده است. اوباما به تاریخ 9 نوامبر در قصر سفید میزبان نتانیاهو خواهد بود. اداره آمریکا گفته است که این ملاقات فراتر از تنش‌هایی که در نتیجه مخالفت صریح نتانیاهو با این توافق به وجود آمده‌اند صورت خواهد گرفت. به گفته اداره اوباما این ملاقات روی کسب حمایت اسرائیل از تطبیق توافق اتمی ایران متمرکز خواهد بود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است دیدار نتانیاهو نشانه از تعهدات عمیق و دراز مدت میان آمریکا و اسرائیل است. ارنست در ادامه افزوده است رئیس جمهور اوباما انتظار دارد تا با نتانیاهو در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به شمول پلان جامع عمل مشترک بحث کند. آرون دیوید میلر یک مشاور پیشین رؤسای جمهور سابق دموکرات و جمهوری خواه امریکا می گوید شما در روابط دو طرف شاهد دگرگونی نخواهید بود، اما روابط بهبود خواهد یافت. صدر اعظم اسرائیل توافق اتمی میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نتانیاهو در ماه اپریل در یک نشست مشترک کنگرس آمریکا حضور یافت و به گونه مستقیم از اعضای کنگرس خواست تا این توافق را رد کنند. قصر سفید این سخنرانی نتانیاهو را به حرمتی خوانده است. زمانی که نتانیاهو برای این سخنرانی در واشنگتن حضور داشت، اوباما از ملاقات با او خودداری کرده بود.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.